خبرونو ته راګرځو چې جان خالی کوسی چمتو کړي او وړاندې کوي.
نن ایرانیان د جمهوری ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکوي. د ناتو عمومي منشي د روسیې له جمهور رئیس سره وکتل. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو کاروان ته په سړک کې ښودل شوی بم خلاص شوی او په چین کې د سیلابونو له امله زیات شمېر کسان مړه شوي دي. نن ایرانیان د جمهوری ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکوي. پرای ورکونو کې پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی او بنسټپال تهران خاروال محمود احمدی نژاد سیالی کوي. دغو دواړو کاندیدانو د تیرې جمعې د ورځې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې خپلې کړې وې. د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله خامنه‌ای وایي د خپله رایه نن په تهران کې د رایو صندوق ته واچوله او ایرانیان باید چې د رایو په جریان کې له حوصلې نه کار واخلي. ده د دواړو کاندیدانو په ملاتړو غږ وکړ چې مدنی سلوک ندی کار واخلی.
طرفداران این دو نامزد محترم هیچ حرکتی و عملی
در دوار تاندیدان و ملاتر باید یو پا بلوانه لهر دول حملون دده اکری. رفسنجانی په تهران کې د رای ورکولو په مهال د خپل بری وړاندوینه وکړه. خو د قابیه کلن مذهبی مشر دا هم وویل که په انتخاباتو که ناکامه شي دا به د ایران لپاره کومه ستونزه نه وي. رفسنجانی وویل که انتخابات و بایلی نو په هر موقف که چوی د خپل هیواد خدمت ته به دوام ورکړي. احمدی نژاد ویلی که چیرې د انتخاباتو ګټي نو دا به په ایران کې د یو نوي عصر پیل وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل ناتو او روسیا باید په افغانستان او مرکزی آسیا کې د نشه یي توکو د قاچاق په ضد جګړې کې خپلې منابع شریکې کړي. پوتین دا خبره په مسکو کې د ناتو له عمومي منشي یاب دی هوپ شیفر سره د کتنې په مهال وکړه. دغه راز وویل د ناتو سره د روسیې اړیکې په مجموع کې ډېر ښه پر مخ روان دي. د ناتو عمومي منشي نن له روسیې نه غوښتي وو چې د تروریزم ضد جګړې او د پرمختللو وسلو د پراختیا د مخنیوي په کار کې دي له دغه سازمان سره یو ځای شي. د ناتو مشر دغه راز د ازبکستان په وروستیو شخړو کې د حکومت د کړنو له امله خواشیني څرګنده کړه. ده وویل ازبک امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو په ضد غیر عادلانه قوه استعمال کړې وه او یو ځل بیا یې د ازبکستان د شخړو په اړه د لویدیځ هغه غوښتنه تکرار کړه چې وایي د شخړو په اړه دې خپلواکه پلټنه وشي. روسیې د ازبکستان د حکومت ملاتړ کړی او د شخړو پړه یې په اسلامي ترهګر واچولې ده. د ازادي راډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمانوف او د روسیې د دفاع وزیر سرګی ایوانوف نن د تاجکستان او روسیې ترمنځ د زیاتې پوځي او تخنیکي همکارۍ په لارو چارو خبرې وکړې. تماوچی رحمانوف او ایوانوف په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اړې او د تاجکستان په پوځي مؤسسو کې د تاجکي افسرانو د روزنې په مسلو هم خبرې وکړې. د دواړو مشرانو له کتنې وروسته په دوشنبه کې د ګډو ګټو خپلواکه شوو جمهوریتونو مشریزه غونډه هم پرانستله شوه. په روسیې کې نن تر ټولو ستر مسجد پرانستل شو. د روسیې او شاوخوا سیمو په زرګونو مسلمانان د تاتارستان پلازمېنې قازان ته راټول شوي وو تر څو د قول شریف مسجد د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د تاتارستان جمهور رئیس منتیمیر شایمیف د مراسمو په مهال وویل دغه مسجد چې د روسیې یوې کلیسا ته نږدې جوړ شوی د تاتارستان د مذهبي زغم ښکارندوی دی.
مسجد کول شریف ستید ریادم س بلاګویشنسکیم صبورم.
د قول شریف مسجد د روسیې د بالګوش چینسکي کلیسا ترمنځ جوړ شوی او دا د تاتارستان په جمهوریت کې د څو قومیزه ټولنې ترمنځ د سولې او ملګرتیا په فضا کې د ژوند کولو یوه ښه بېلګه ده. چارواکي وایي نن په بغداد کې په سړک کې یو بم چې د امریکایي ځواکونو کاروان یې په نښه کړی او خلاص شو. د چاودنې څخه د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړ شوی. د پنجشنبې په ورځ په سړک کې د ښخ شوي بم د چاودنې له امله د کرکوک په ښار کې د پولیسو درې تنه مامورین ټپیان شوي وو. د تیلو دغه شتمن ولایت د بغداد د شمال په 130 کیلومترۍ کې پروت دی. د هند امنیتي ځواکونو د نیپال او هند له ګډو کمونیستو مبارزینو سره نښتې کړې دي. پولیسو ویلي د نیپال پولې ته نږدې د تېرې شپې په جګړه کې د 12 مبارزینو په شمول 22 کسان مړه شوي دي. پولیسو ویلي جګړه هغه مهال ونښته چې نږدې 400 ماویستو یاغیانو د بیهار ایالت په یو کلي کې د پولیسو په یو ماموریت او دوو دولتي بانکونو باندې حملې وکړې. د پولیسو په رپورټ کې راغلي له حمله کوونکو سره د نیپال نږدې سل تنه ماویست یاغیان چې په دغه هېواد کې د شاهي نظام د نسکورولو هلې ځلې کوي هم ملګري وو. په چین کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو له امله 1506 کسان مړه شوي او په روان کال کې دغه هېواد ته نږدې 2500 میلیونه ډالره مالي زیان هم اوښتی. دا خبره نن د سینهوا خبري اژانس په یو رپورټ کې په ډاګه شوې ده. رپورټ وایي په تېرو څو ورځو کې د مونسوني بارانونو له امله د چین په جنوب کې د اوبو د زیاتېدو او خټو خایدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. د چین په شپږو ولایتونو کې نږدې 1.4 میلیونه کسان نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. د وونژو او ګوانجي په سیمو کې د اوبو څپې د 4 پوړیزو ودانیو تر کچې رسیدلې دي. دا او د دې سات مهم خبرونه.
چرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
گفتگوها، قصه ها، آوازها.
درنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او زما د همکاری فریده انوری سلامونه ومنئ. زموږ د نننۍ پروګرام 2 ساعته دوام کوي. په دغو 2 ساعتونو کې د افغانستان د ژورنالیستانو د نوي جوړې شوي اتحادې په اړه د دې اتحادې له مشر مرستیال او غړیو سره خواله کوو. دغه راز د شمسو د کیسو یوه بله برخه هم در ابرو، خو لومړی هم د شمسو کیسې واورئ.
د شمسو کیسې
لیکنه او ترتیب د ننګیار ناشنا.
आदके मोरे तारो मखवा, आदके मोरे तारो मखवा, नमी पाड़ा इना पजड़ विसलिया मा तारो मखवा, आदके मोरे तारो मखवा, नमी पाड़ा इना पजड़ विसलिया मा तारो मखवा. कत जहान दारू पे वक्रम दारू मखवा, कत जहान दारू पे वक्रम दारू मखवा, रोप में नचित धड़की सविता हो न हो दारू मखवा, जमी पाद अजना पजड़ विसलिया मा दारू मखवा. आज के
خوری خبر شوی په څه شي؟ په شمسولی ونی ولی څه په شوی دی؟ د کاکا د ښځې قبر یې را لوس او ویریدلی ده. دروغ مه وایه ډیوې، شمسو خو ماشوم نه ده چې د کاکا د ښځې قبر الوس کړي. له ماشوم هم بتر ده، لیونی ده که نه؟ ته څه خبره شوې؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې مرګل را پشا کړی و او کور ته یې یوړ.
ډیوې ته غنګر جوړ کړه، زه اوبو ته ځم.
اوبه خو پوره دي، ټول منګي ډک دي، نور چې څه کوې؟
نن جامې مینځم، ډېرې اوبه ورته پکار دي.
ځه زه به اوبه درته راوړم، ته انګړ جارو کړه.
ته یې نشې راوړلی، چېرته به ورسره وغورځې.
راوړی شم، ولې به غورځېږم؟
ګوره ډېوې، ته هر وخت ما خبره نه منې. زه یو څه وایم او ته بل څه وایې.
ګوره بس وګې غور، چې زه مرسم درسره کوم هم ته راته په غوسه یې.
مرسه مه راسره کوه، خبره مې ومنه.
کومه خبره مې نه ده منلې.
کومه دې منلې ده؟ په دا یو ګز به
و د تا خو له ما لنډه ده. ته ودرېږه چې مور مې راشي.
کاشکې راسي، چې نن خو یې درسره معلومه کړم.
چې راغلی یم ښه ورځ مې نه ده درنه لیدلې.
څنګه دې زړه ښځه ده چې په هره خبره په زړه سې؟
خو د تا له لاسه
زه دې په بلا وهم، له ډېره نازه بېلماته سوې.
خدای دې دغه شمسو لیونه ناروغوي چې هر وخت د هغه په سر راته په غوسه یې.
ډیوې نوره مې له مخې چاپېږه چې هسې به د وینې د مال لاسه توی سي.
ته ودرېږه چې همدا اوس مې مورجان ته ورځم که نه.
ګوره ډیوې جانې، تا ولې د ځان په لیونتوب راته وهلی؟
لیونۍ به په خپله یې چې لیونۍ شمسو خبره بده در باندې لګېږي.
دیوی خوری چې راغلی څومره درته خوشحاله سوم، خو ته لیونۍ مې هېڅ پروا نه کوې. نه دې سبق راته ووایې او نه دې د کور په کارونو کې مرسته راسره وکړه، لا چې مور پلار ته مې شیطانتونه هم کوې.
شیطان به په خپله یې، زه دې په بلا وهم.
خدای دې خیر کړي چې په شمسو خوراکي باندې بیا څه ټکه رالوېدلې ده. ټول عمر یې په همدغو غمونو کې تیر سو. خدای دې ابو تاجر ورکړي چې په دا یو زوی باندې توره ایره سوه. هره ورځ یوه پېښه ورسوي وي.
بس وګې، خبره شوې؟
نه، په څه شي؟
په شمسو باندې د ولسوالۍ روغتون ته یې یوړ، ډېر ژوبل و.
ولې څه پېښ شوي وو؟
د کاکا د ښځې قبر یې رالوڅه و، وېرېدلی و. که زه میرګلی نه وای خامخا به اوس مړ وای. مونږ په شاکور ته راوړ.
انارګلی، زه دې پېژنم، حتما تا وېرولی دی.
ما وېرولی دی؟
او نو چا وېرولی دی؟
ګوره بسوګې، ته له مانه نه اوړې چې په شمسو له اسمانه هم تکه راولویږي. ته وایې چې انارګل و.
انارګلیه، دا ځل به دې د شمسو په کاکا یا ماما سم کړم، ته هسې نه سړی کېږي.
ځا لاس دې خلاص، په چا مې ویروې؟
بسوګۍ لورې، ستړې مه شې.
خیر یې اوسې ابو، شمسو څنګه دی؟
د ولسوالۍ روغتون ته یې ماما یو، روغ نه و.
ولې څه پرې شوي وو؟
د کاکا د ښځې زیارت ته تللی وو، هلته په هدیره کې وېرېدلی وو.
انارګلي خو وویل چې د کاکا د ښځې قبر رالوڅاوه.
رښتیا به یې هم رالوڅاوه. د کاکا ښځه یې ډېره پې ګرانه وه، ویل یې چې یادېږي مې هغه ده، نه مړ دی نه ژوندی.
ابو، له دغه انارګلي او میرګلي نه یې منع کړه، که نه یو ورځ نه یو ورځ به دې په بوره کړي.
رښتیا وایې لورې، چې تا ځلې خدای روغ کړي سم به یې غوږونه پې خلاص کړم. خو لورې، هغه د چا نه مني.
مني ابو، خو تا دا شیطانه نه دي لیدلي.
ښه یې پېژنم لورې، خو خپله حیا ساتم چې سبا څوک ونه وایي شلیته کونډه وه، خلک تېر نه په عذاب وو.
ابو، ته ولې روغتون ته ورسره لاړې نه؟
ماما یې پرېنښو، ویل یې چې زه ورسره یم، تا ته حاجت نشته.
ابو، که تر سبا پورې رانغی ما هم خبره کړه چې پوښتنې ته ورشو.
بس وګی لورې، خدای دې ارمانونه ورغوه. ته بیا کړم، بیا به دې مور هم راسره بوزم.
بس وګی، مور مې وویل چې چټکه راشه.
زه درځم.
خو پورته شه، ولې ځې نه؟
ډېوې لورې، ستړې مه شې، راځه کینه لاړه به شې.
ابو، ځم چې په کار به یم.
ځه په مخه دې ښه شه لورې، په مور مې دې ډېر سلامونه وایه.
وعلیکم سلام.
ژر ژر ځه، اوس به دې چاره وکړي، شیطان یې بیا دې سره ته بد کړي دي.
شنوندگان عزیز سلام، من فرید انوری هستم و به همراهی عصمت ساروان امروز برنامه زیر آسمان کبوت برای شما اجرا میکنیم. موضوع گفتگوهای ما در زیر آسمان کبوت تأسیس دوباره اتحادیه ژورنالیستان در افغانستان است. البته شنوندگان عزیز میدانند که اتحادیه های مثل ژورنالیستان و نویسندگان، هنرمندان و اتحادیه های دیگر در زمان رژیم کمونیستی برای اولین بار به نشانه گسترش ایجاد نهادهای تحت عنوان سازمانهای اجتماعی جدا از حکومت ولی مستقیما در چوکات سیستم شبیه سیستم اتحاد شورای وقت ایجاد شدند. بعدن در همین رژیم در دوران قدرت دکتر نجیب به این سازمانها یا به این اتحادیه‌ها استقلال بیشتری داده شد، اما در مجموع اتحادیه‌ها از تشکیلات خود رژیم بودند. بعد از سقوط اتحاد شورایی که شاید همه آن نهادا در آن از میان رفت، اتحادیه های ایجاد شده در افغانستان باقی ماند. علت باقی ماندن آن در افغانستان شاید یکی آن باشد که بعد از سقوط رژیم مؤسسات جایگزین این اتحادیه ها با وجود نیامدند. بعضی از این اتحادیه ها مثل اتحادیه انجمن یا اتحادیه نویسندگان با اعضای دیگر شاید در زمان طالبان هم در کابل موجود بودند ولی فعالیت های کمتر داشتند، اما اتحادیه های دیگر صرف فعال نبودند و ولی وجود داشتند. در خارج از کشور هم بعضی از ژورنالیستان و هنرمندان اتحادیه های را تشکیل کردند و هنوز هم فعالیت های دارند. اما سوال در این است که در سیستم مطبوعات آزاد و موجودیت بیش از 200 نشریه، روزنامه، ماهنامه، گاهنامه و غیره و غیره در شهر کابل، رادیوها و تلویزیونهای شخصی در مرکز ولایات و تعداد کثیر نشریه‌ها در هر ولایت، وظیفه اتحادیه ژورنالیستان چه خواهد بود؟ آیا اتحادیه تنها در زمینه هماهنگی خواهد کرد؟ لطفاً با ما باشید تا با هم از رئیس اتحادیه و مهمانان دیگری که در این دو ساعت داریم در مورد فعالیت های اتحادیه بشنیم. آقای عصمت، چطور است که اگر شما میمانا رو معرفی بکنید؟
بله بله، زموج ده ننینی بس میلمانه دید افغانستان ده جورنالیستان و ده اتحادیه مشهر خاغلی رحیم الله سمندر. البته حقوقی لطراز بری ستیدیو تا فکر کم چی ندیره رسیدی پا تو شیبو که برای رسیدی ده ده اتحادیه مرسیال خاغلی عالم کوه کن ده ده غراز ده اتحادیه دو تنه غری خاغلیو زیا بومیا چې د سلام متندار رادیو د خبر د سنگ ایډیټر دی او خاغلی بریالی ویل چې د ژورنالیستانو د اتحادیې غړیتوب لري. دوی ټولو ته هرکلی وایم او خبر به له دې موضوع پیل کړو چې څنګه وشو چې دوی اتحادیه جوړه کړي، او ځکه چې مخکې هم په افغانستان کې د ژورنالیستانو څو اتحادیې وي خو وروسته یې درک معلوم نه شو. که لومړی کوهکن صاحب راته ووایي چې د اتحادیه اصلي اهداف څه دي؟
تشکر ساروان صاحب، سلام خدا بر شما و دیگر دوستایی که با شما اونجا کار میکنند و به همه شنونده های رادیو آزادی از استدیوی کابل رادیو آزادی تقدیم میکنم.
مننه.
البته مثل که شما گفتین پیشتر در رابطه به ایجاد اتحادیه جدید ژورنالیستان یا اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان که چندی قبل دو روز قبل اینجا تا یک مجمع عمومی که دو روز دوام کرد و در اونجا اساسنامه اتحادیه پاس شد و هیئت رهبریش انتخاب شد، تأسیس شد، و قبل از این هم چندین اتحادیه البته طی 2-3-4 سال گذشته در افغانستان بودند و طوری که دوست ما اشاره کردند اتحادیه ها چندان یک فعالیت که لازم باشه و به صورت فراگیر نتوانست، البته به هر دلیلی که بوده ما نمیتونم زیاد سرش فکر بکنم و چیزهای بگویم در رابطه، البته نتوانست کارهای لازم انجام بده. البته ضرورت خیلی جدی وجود داشت که در فضای نوی که در افغانستان به وجود آمده، با این وسعتی که مطبوعات عالی داره رشد میکنه و تلویزیون ها، رادیو ها و نشرات آزاد به وجود میآید، همیال در خود کابل در حدود 300 نشریه اگر اشتباه نکنم در حال چاپ است، در افغانستان در ولایات مختلف است، مزار شریف در جنوب، ولایات جنوبی افغانستان در هرات اونجاها. البته روز تا روز مطبوعات بیشتر گسترش می یابد و ساحلش و 3-4 تلویزیون خصوصی همیال در حال نشر است و پخش است و چندین تلویزیون دیگر در آینده شاید به کار آغاز کنه و همچنان رادیوهای هم در بخش‌های مختلف از کشور فعالیت داره. البته در این طور یک شرایط خیلی ضرورت بود که ژورنالیست‌ها را بتوانیم به یک شکلی یک اتحادیه، یک انجمنی داشته باشند و از طریق اتحادیه اینا یک سمت و سو و کارهایشان انسجام پیدا کنه.
بله.
و اساس این ضرورت اتحادیه ایجاد ای انجمن ایجاد شد.
بله دیر من نه که خاقل بومی هست بووی. بله مربانی کوکن سیم، بله کما خبر کمپاتی میره بنیو.
بله
اولا اگر آقای ساروان اجازه شما باشه من هم سلام عرض میکنم بر میمونه عزیزی که در استودیو هستن و بر شنونده ها هم سلام مجدد اگر امکان داشته باشه در اول مختصرا میمونه عزیز ما خود معرفی بکنن و یک کم در مورد بکراند کار خود بگویند و که فعلا در چه کارهای مصروف هستن بر علاوه عضویت اگر در اتحادیه ژورنالیست‌ها دارن که ما هم معرفی شویم، شنونده های ما هم بیشتر با اونا معرفی شون و بس گفتگوهای خود ادامه بدیم. آقای
بله ز محمد زیاد بومیای ما او د آزادی رادیو کارکونکو ته په کابل او پراکې خپل سلامونه وړاندې کوم او د دې رادیو لڅپونه ټول هیوادوالو ته سي دموکرات دوس اوري خپل سلامونه ډالې کوم. په دې اړه باید ووایم چې له جملې د مؤسسونو د دغه انجمن سه څو ورځې وړاندې یعنی په تیرې اونۍ کې دی وی دوه ورځې غونډې په ترڅ کې جوړ شو، عملا خپل فعالیت شروع کړ، عمله جملې د مؤسسونو یې ما او هم له جملې د رئیس هیئت د غړیونو یې ما او علاوه په دې ز خپل د سلام وطندار په رادیوي شبکه کې یو ملي شبکه ده په ټول افغانستان کې خبرونه لري، علاوه په افغانستان په آسیا او اروپا کې هم د خبرونه ورکی د دې شبکې د خبر د څنګ ایډیټر یم.
بله که تاسو بومیاسب داسې راته وایئ چې په خو هم د سې څو اتحادیه جوړ شوی خو ناکام شوه، تاسو اوسنۍ اتحادیه ته څومره هیله من یاست چې دا به بریالی وي او بیا به د اختلاف ښکار کیږي نه؟
یو شی باید ووایم دا دروسه چې په هیواد کې له ډېر پخوانه دغه یو عرف موجود و د اتحادیو چې کله به د دولت حاکم دولت لخوانه معمولا اتحادی جوړې سولې او هغه به چېرته چې ژورنالیستان و یا په دې مسله کې په کار بوخت خلک وو هر عمرو که به دوی غوښتی که نه غوښتی دوی به یې غړیتوب ترلاسه کوو ځکه چې حکومت د یوه ګوند په لاس کې و داسې و لکه چا چې په حکومت کې کار کوو هغه به د ګوند غړیتوب هم ترلاسه کوو نو ژورنالیست هم په همدې باندې محکوم و چې دولتي اتحادي غړیتوب به ترلاسه کوي خو وروسته له هغه نه کله چې تقریبا د جنگ مرحله راغلله او په هیواد کې رژیم سقوط وکړ او بل رژیم دغه اتحادي تقریبا لړانګې سولې تش په نامه باندې اتحادي هغه دفترونه یې پاتې وه او غړي یې نه درلودل وروسته کله چې د طالبانو رژیم دلته ړنګ سه او نوی رژیم راغی د نړیوالې ټولنې په ملتیا سره دلته ضرورت احساس سه د دې لپاره چې یوه اتحادیه باید جوړه سي او ځکه چې په هغه وخت کې په افغانستان کې په یو ځلي توګه باندې شمیر د رسنیو بخي زیات څه اونیزو ورځپاڼو او همداراز مجلو راډیوګانو او ټلویزیونو یو دفعه یې کار شروع کړ او دلته ځینو ژورنالیستانو وغوښتل چې دوی واقعا خپلواکه ټولنه ولري تر یوه حده کارونه هم وسول خو دا کارونه متاسفانه داسې باید ووایم چې د ځینو سیاسي عمالو لخوانه کار وګرځېدله چې هغه تقریبا موږ او تاسې شاهد یو چې په کابل کې په دغو تیرو دریو څه باندې دریو کلو کې څو حرکته پیدا سولې چې باید اتحادي جوړې کړي خو دوی یا غوښتي یا نه غوښتي بلاخره د سیاسیونو په ګراو کې لاړله دلته ژورنالیستان خپلواک ژورنالیستان په دې چې پوه سوله مجبوره سولې چې داسې یو خپلواک حرکت را پیل کړي نو له یو نیم کال نه را په دې خوا اضافه له یو نیم کال نه کولی شي چې ووایي په حدودي دوو کلو کې ځینې ژورنالیستان دلته لاس په کار سوله او کار یې وکړ او ابتدایي کار نه یې شروع کړ وی غوښتل چې په سر کې د ټول افغانستان ژورنالیستان هغه چې عملا په ژورنالیزم کې د اوس فعاله دي دوی اول رجستر کړي نو ټول هیواد ته یې سفرونه وکړل دا یې رجستر کړي دوی ته فرمونه واچولو بالاخره مرحله دی دې راورسېد چې موږ باید څه رقم یو اتحادي جوړ کړو موږ له خپلوا نړیوالې ټولنې نه مرسته وغوښتله هغوی موږ ته تقریبا یو پنځه میاشتې مخکې یو ورکشاپ دایر کړي چې موږ باید څنګه افغان ژورنالیستان وکولی شي چې یوه خپلواکه ټولنه ځان ته جوړه کړي چې هغه یا انجمن یا اتحادیه فعلا موږ انجمن نوم پی ایښی ده او موږ د ټولو ولایتونو بیا هم یو یو استازی یا دوه دوه استازی را وغوښتل دلته مو په دوه ورځني ورکشاپ کې ګډون وکړو او موږ ترین سولو د نړیوال فدراسیون لخوا نه بلاخره موږ کلس بله. ترین ولید
بومیا بیا به هم تاسو
درشو آقای بومیا تشکر بسیار شما لطف کردین گفتین من میخواستم که یکی از کسایی که عضو اتحادیه هستن لطفاً بگوین شما گفتین شما یاد کردین که بنابر ضرورتی که وجود داشت که باید اتحادیه ژورنالیست ها با وجود می آمد این اتحادیه دوباره از وجود کرد حتی نشست های با منابع خارجی داشتین تا که اساس یک اتحادیه جهانی را که در افغانستان بریزین شما لطفاً بگوین اولاً که این ضرورت فعلی از نظر شما چی بود که باید ایجاد
بکنه غوړم پښتنه مو ماته متوجه و
فرق نه کنه دا شما جواب میتین یا آقای ویار جواب میته یا آقای کوکن هر کدام که جواب میتین آقای ویار شما فرمایید
بله دا باید و ام سی
زبه لمړی د خپل ځان تعارف پنج برلې ویاړم او د ننګرهار ولایت مخکې مې د پخلاینې سره کار کوو اوس د ملي شورا پلان مهارش دارلینشا کې د مطبوعاتو څانګې غړی یم اصلا د اتحادیې جوړېدل دا سمه خبره ده چې دلته ډېرې اتحادیې هم دا اوس هم شته مخکې له دې هم جوړې شوې وي خو کله چې د کانټینینټل په هوټل کې د یوې عمومي سراسري اتحادیې یا د ټول ژورنالیستانو د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې جوړېدلو خبره د خرابه شوه یعنی ګواښ سره مخ شوه اتحادیه جوړه نه شوه په هماغه ورځ باندې بیا د تدارک په نامه یو کمیسیون جوړ شو چې دوی باید دوی وکړي تر څو د ټول افغانستان ژورنالستان په شریکه یو اتحادیه جوړه کړي او یو آزاد اتحادیه. هماغه وخت یو نیم کال رئیس په دې اړه هلې ځلې روانې وي او کوشونه روان و. بلاخره په ولایتو کې دې لپاره انتخابات یا ټاکنې وشولې او د ولایتو نه بیا مرکز ته د دو ورځني سیمینار یا دو ورځنۍ غونډه کې د دې اساسنامه او تصویب شو او هماغه سي ټاکنې وشوې تر څو مشر او هغوی معاونین ولري.
تاسو اشاره وکړه
اتحادیه ضرورت
بله ضرورت باندې لطفا ممکن رڼا واچوي.
ضرورت سروان صاحب ضرورت پاره کوم همدا ضرورت چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دا سمه ده چې اتحادی به وي. خو لکه څنګه چې دغه په دغه اتحادیه کې د ټول افغانستان ژورنالستانو د هر ولایت نه د هغه ولایت د ژورنالستانو په تعداد د ژورنالستانو د شمیر په اندازه په ولایت کې څومره ژورنالستان دي ګډون وکړي داسې یو اتحادیه تر اوسه نه و جوړه شوې او په داسې یو آزاد او دیموکراتیک دغه کې هم نه و جوړه شوې. شاید جوړې شوې په کابل یا کوم ولایت یا په خاص کوم ولایت کسان یا د خاص مرکز کسان پکې برخه اخیستي. خو دغه اتحادیه چې و د ټول افغانستان د ژورنالستانو نمایندګي کوله او ټول افغانستان ورته ژورنالستان
کوخن صاحب وایي چې آیا مخکنی اتحادیه یا ټولنې اوس هم شته دي ژورنالیستانو او کنه هغوی کاملا لغوه شوې فسخه شوې او نور هغه هم د دې انجمن سره همکاري کوي؟
یعنی در مجموع شاید که اعضای از اتحادیه ژورنالیستا در سابق در کابل باشند که حال باز عضو اتحادیه باشند.
نه داسې و چې په دې وروستیو دوه درې کلونو کې څو ټولنې د ژورنالیستانو جوړې شوې خو بیا اختلافات پیدا شول او نتیجه ور نه کړه. خو اوس داسې ویل کېږي چې تقریبا اکثره ژورنالیستانو خبریالان تقریبا یوه سله شوي دي یوه خوله شوي دي او دغه انجمن په رسمیت پیژني. خو له دې سره سره آیا دا سوال پیدا کېږي چې مخکینۍ لا هم فعالیت لري لا هم خپل کار ته دوام ورکوي او دا نوی په رسمیت پیژني او که نه پیژني؟
خوش آقای ساروان. بله فرید جان، به ارتباط من همین که گفتم میتونم که فکر میکنم هنوز اونا که فعالیت خود رسما توقف داده باشن چیزی ما نشنیدیم و فکر میکنم اونا هنوزم موجود هستن و شاید فعالیت خود به هر شکلی که خواسته باشن یا شکلی که در گذشته بود دوام بدن. اما تا جایی که من میبینم خیلی امیدواری در آینده از طریق انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان که تازه ایجاد شده ما داریم در رابطه با همکاری نهادهای بین‌المللی مماثل که بتوانه با این اتحادیه در حمایت و هماهنگی ما کار کنیم. امیدوار هستیم که اگر بتوانیم خواهی اشکالی نخواهد داشت مثلا چند اتحادیه یا چند انجمنی در یک عرصه مثلا در یک راستا در یک مملکت فعالیت میکنه، شاید این چیز تازه هم در دنیا نبوده باشه. اما اگر ما بتوانیم که شاید روزی برسه که بتوانیم تفاهم کنیم با دیگر ژورنالیستایی که از این اتحادیه مثلا به دور ماندن یا نتانستن تا هنوز عضو اتحادیه شوند و در آینده ها مثلا یک سال دو سال آینده که بتانه همه ژورنالیست ها در زیر چتر یک انجمن فعالیت کنند، من به این امیدوار هستم خیلی زیاد.
ویارد صاحب مهربانی فرده
من میخواستم که سوال از آقای بومیا بکنم که اونا پیشتر سوال شد ولی جدا ماند. آقای بومیا شما خوش آمدین، لطفا اگر که بگوین آیا شما با اتحادیه‌های ژورنالیستی یا یک اتحادیه ژورنالیستی سرتاسری که در بیرون خارج از افغانستان
بله
با وجود آمده در چند سال اینا گویا فعالیت‌های دارن تماس دارین، اونام از خواستن که با شما یک جای شوند یا ای که هنوز در تماس نیستین؟
فرید جان من نه زه باید د تاسو سوال په جواب کې وایم چې دغه انجمن چې فعلاً عملاً په کار باندې پیل کړی ده، دروازه د ټولو ژورنالیستانو په مخ خلاصه ده. ولی یو شی باید دلته وویل شي چې نه داسې موږ ائتلاف ډول له خلکو سره یو ځای شو، ځکه ائتلافونه که سیاسي ائتلافونه او که ټولنیزو سازمانو کې ائتلافونه و ده ښې پایلې منځ سره نه وړلې په هیواد کې. ټول ژورنالیستان په انفرادي ډول باندې لکه څنګه چې زه شخصا او ټول غړي د دې انجمن غړي دي او له ټولو حقوق او امتیازاتو د دې انجمن برخوردار دي او په مقابل کې خپل وجایب هم سرته رسوي ټول ژورنالیستانو ته موږ راتګ ته هرکلی وایو.
او موږ د نړیوال فدراسیون ژورنالیستانو سره په تماس کې یو، هغه هم مکتبلی دي چې کچری موږ وګورو چې واقعا د تاسې دغه د انجمن د جوړېدو کار په دیموکراتیک فضا کې او په یو دیموکراتیک پروسه باندې وړاندې لړ موږ بهرو مرو د افغانستان هغه څوکۍ چې په نړیوال فدراسیون کې ده هغه به تاسو ته وګزره کو او تاسو به په رسمیت پیژنو په نړیواله سطح.
ښه، ویاړ صاحب، یو پوښتنه دا ده چې د کړنلارې په هکله که څه اورېدونکو ته معلومات ورکړي، او آیا داسې مو اورېدلي دي چې په ځینو مادو باندې اختلاف موجود و؟ هغه کومې مادې دي؟ او آیا د هغه مادې چې ورباندې اختلاف شته په هغو کې د تغییر څه امکان شته په آینده کې او که څرنګه؟